پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشي وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای یم، د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري د خبري پروګرام وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په کابل کې دا اونن له افغانستان سره د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې په پروګرام کې برخه اخلي. دا پروګرام په ارګمانی کې د افغان مشرانو په حضور کې جوړیږي. دا موده سر موجوده نور مهم مسائل هم لرو. د سیمې او نړۍ مهمه مسله دا ده چې امریکا منځنی ختیځ ته د 1,00,000 سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. دا هر څه تر خبرونو وروسته. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوس فرشته جلال زی وای.
د افغانستان د ملي والی حکومت مشران نن د امریکا د لوی ډیپلوماټي سره پر افغانستان خبرې کوي. په بلخ کې امنیتي چارواکي وایي د بلخ په ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د افغانستان د ملي ځواکونو یو عسکر وژل شوی او درې تنه زخمیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د روسیې له جمهور رئیس سره ګوري او سپینه ماڼۍ وایي پر داسې پوځي پلان غور کوي چې پر امریکایي ځواکونو د ایران له لوري د حملې په صورت کې به 1,00,000 عسکر منځني ختیځ ته واستوي. د افغانستان د ملي والی حکومت مشران نن په ارګ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوی ډیپلوماټي الیس ویل سره غونډه کوي. د ملي والی حکومت د اجرایي ریاست د ویاند مرستیال فریدون خوځون نن د دې کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغوی به له افغانستان سره د امریکا د مرستو پر پروګرامونو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې په کابل کې د امریکا د یوې مرستندوی ادارې پر ودانۍ حمله وشوه او درې کارکونکي ووژل سول. الیس ویلز د یکشنبه په ورځ هم د افغانستان له جمهور رئیس سره کتلی وو او په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو پر د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو او په افغانستان کې د مشورتي لوی جرګې پر پایلو یې خبرې ورسره کړې وې. د فاریاب په مرکز میمنه کې د ملي اردو او پولیسو په نشته کې دوه پولیس زخمیان شوي دي. په میمنه کې چارواکي وایي چې په دغه نشته کې چې د پولیسو او د اردو ترمنځ شوی وه یو سیمه ییز خبریال هم زخمی شوی دی او وهل شوی دی. یو امنیتي سرچینې چې د هویت پټ پټ کېدو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې پولیس او ملي اردو تیر ماښام د میمنې په لومړۍ حوزه کې سره ونښتل او پر یو بل یې ډزې وکړې. د پېښې وایني شاهد عظیم خان ازادي راډیو ته وویل
اینجا اردو آمد یک نفر بچه را زده بود. مامور تروریسم موضوع آمد پرسان گرچه را بچه را زده
بود. دوائی دمیلی اردو سرتیر دل تراغلی و یو حلک یو حلی و دامنیتی حوزه د تروریسم زید امیر را غی او پشتنه وکره چی ولی او دغه مسئله پا لانجه بدل اسوا او و حل تکول پیل سو. اینی شاهدان وای چی د نشتی پاجریان که زخمی شوی سیمهیز خبریال روختون تا لیشتول سوی دی. د بلخ امنیتي چارواکي وای په بلخ ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو عسکر وژل سوی او درې نور زخمیان دي. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه تر هغه وروسته پیل سوه چې وسلوالو کسانو د بلخ ولسوالۍ په بنګاله سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله وکړه. د وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سپینه ماڼۍ وایي پر داسې پوځي پلانونو غور کوي چې پر امریکایي ځواکونو د ایران له لوري د حملې یا د اټومي پروګرام د کار د چټکولو په صورت کې امریکا وکولای سي چې 1,00,000 عسکر منځني ختیځ ته واستوي. دا خبر نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپور کړی دی. ورځپاڼې پرون د پټو سرچینو په حواله وویل چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن خپل دا پلان تېر اونۍ د لوړ رتبه امنیتي چارواکو په غونډه کې بحث ته وړاندې کړ. د ټایمز په حواله په دې پلان کې مختلف امکانات شامل شوي او عملي کول یې شایي میاشتې وخت ونیسي. په رپورټ کې راغلي چې پاتریک شانهن په پلان کې د ایران ځمکنی اشغال نه دی شامل سوی. د امریکا دفاع وزارت یا سپینې ماڼۍ تر اوسه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې رپورټ په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په سوچی کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګوري. دا خبرې تیر کال په جنوري کې په فنلند کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو تر لیدنې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټولو د لوړې کچې رسمي خبرې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پوتین او پومپیو د خبرو په اجنډا کې به د وسلو د کنټرول او د وینزویلا، اوکراین، سوریه او ایران د کړکېچونو په اړه بحث شامل وي. په دې ټولو بحرانونو کې واشنګټن او مسکو له یو بل سره مخالف دریځونه لري. او د امریکا جمهور رئیس دونالد ټرمپ د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا ته د 6.1 میلیارد ډالرو اضافي بودیجه غوښتې ده. ټرمپ ویلي چې په دې پیسو غواړي ناسا د دې توان پیدا کړي چې بیا د سپوږمۍ پر غولي څېړنې وکړي. ولسمشر ټرمپ پرون پر ټویټر اعلان وکړ چې د اضافي بودیجې غوښتنه یې کانګرس ته وړاندې کړې ده. ټرمپ ویلي چې اداره به یې هڅه کوي چې د ناسا قدرت اعاده کړي څو امریکا بیا سپوږمۍ ته ولاړه سي او مریخ کې تحقیقات وکړي. هغه لیکلي چې د ناسا لپاره د 6.1 میلیارد ډالرو اضافي بودیجې غوښتنه کوي څو د امریکا د تحقیقاتو لپاره یو ور بیا څو د امریکا متحد ایالات د سترو تحقیقاتو لپاره بیا فضا ته ولاړ شي. تر دې دوه میاشتې مخکې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سپوږمۍ ته د ستورمزلو د استولو مهالویش د څلورو کلونو لپاره رالنډ کړ. دا به له 1922 میلادي کال په راوروسته موده کې اول وار وي چې امریکا به په سپوږمۍ کې څېړنې کوي.
خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. پروگرام ته خراغلی په دغه پروگرام کې مخته اوري چې له افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې پروگرام نن په کابل کې جوړیږي.
قرار است امروز در ارگ ریاست جمهوری میخواست مروری کمک های ایالات متحده امریکا و افغانستان داشته باشیم.
په اورزګان کې پرون خلکو په یو لوی غونډه کې په طالبانو ټینګار وکړ چې اور بند وکړي.
طالب والله کیا غرسلیه یا وزر درته کوو د بل د ځان الله د ځان ګرځولی دي.
ننګرهار ته مورزو. پرون هلته په جلال آباد ښار کې درې پرلپسې چاودنې شوي دي. ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د سیمې او نړۍ مهمه مسله دا ده چې امریکا منځني ختیځ ته د 1,20,000 سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. او د پروګرام په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه اوري. بیا هم خراغلی وخت په افغانستان کې د غرمې 12:00 دی. رازو لومړی مطلب ته. له افغانستان سره د امریکا متحده ایالاتونو د ملکی مرستو د بیا کتنې پروګرام نن په کابل کې جوړیږي. په دغه پروګرام کې به په ارګ ماڼۍ کې د افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د مرکزی او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز ګډون وکړي. الیس ویلز له یکشنبې په افغانستان کې دا او تر دې دمه د سولې او انتخاباتو په اړه مهم بحثونه کړي دي. اجمل تورمان په دې اړه معلومات لري او د کابل استودیو له موږ سره خبرې کوي. مهرباني تورمان صاحب.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز یو ځل بیا د افغان حکومت له مشرانو سره ګوري. د افغان حکومت د اجرائیه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې چې په ارګ کې به ترسره شي له افغانستان سره د امریکا په مرستو کتنه کیږي.
قرار است امروز در ارګ ریاست جمهوری
دی وی ټاکل شوی چې نن په ارکی افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو د مرور غونډه ترسره شي چې د ملي وحدت حکومت مشران او امریکایي چارواکي به په کې برخه واخلي. د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر الیس ویلز روانه اونۍ د یکشنبې په ورځ کابل ته راغلی او په کابل کې د امریکا سفارت د خبرې کړې اعلامیې پر بنسټ ټاکل شوی چې میرمن ویلز د حکومت له مشرانو او د مدني ټولنو له استازو سره وګوري. اغلی ویلز له دې وړاندې هم د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس په ګډون له یو شمېر افغان چارواکو سره کتلي دي. ارګ ماڼۍ له دې وړاندې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې اغلی ویلز د یکشنبې په ماښام له ولسمشر محمد اشرف غنی سره سره ولیدل او دواړو لوریو د سولې د پروسې د سولې مشورتي لوی جرګې په پایلو د انتخاباتو په وخت ترسره کیدو او د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې په اړه خبرې کړي. در په اعلامیه کې راغلي دي چې ښاغلي غنی او میرمن ویلز په سپتمبر میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنو په ترسره کیدو ټینګار کړی. د بیان له مخې دواړو لوریو همدارا د ښې حکومت ولې او خود کفایۍ ته د رسیدو په هدف د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې د موضوع په اړه هم خبرې کړي دي. د امریکا متحده ایالات د افغانستان ستراتیژیک ملګری او شریک دی چې د نورو برخو ترڅنګ د افغان امنیتي ځواکونو ډیری برخه لګښتونه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سولې ته د طالبانو د هڅولو په هدف تر اوسه د دوی له استازو سره شپږ پړاوه خبرې کړي دي. د نړیوالو اړیکو شمیر افغان کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې افغانستان ته د غلی ویل سفر دوه پیغام لیږدوي.
ویلز په دغه وخت کې ذکر راغلی دی تر څو هم طالبان سیګنل ورکړي، یو څراغ ورکړي چې موږ چې کوم د سولې پروسه شروع کړي په هغه کې موږ دقیق یو، په هغه کې موږ جدي یو. په عین وخت کې موږ دا سیګنل هم ورکړو چې د سولې خبرې نه کامیابیږي نو موږ انتخابات ته ځو چې بیا به د سولې خبرې دوهم لومړیتوب یو انتخابات به لومړی. دویم، د افغانستان حکومت دا اطمینان ورکوي چې که شپږ سلګونه ډالر دي بیا هم زمونږه تعهد د افغانستان حکومت رشته دی.
واشنگتن په دې وروستیو کې د افغانستان ځواکونو له بودیجې شپږ سوه میلیونه ډالر مکسیسو سره د دیوال د جوړولو لپاره ځانګړي کړي دي، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ویلي چې دا پیسې د افغان ځواکونو د سپما شویو پیسو یوه برخه ده چې پر افغان ځواکونو کوم اغېز نه کوي. ښاغلی خادم دا هم وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سفر کابل ته دا پیغام هم رسوي چې امریکا په اوږدمهاله کې د افغانستان د جګړې بیه نشي پرې کولی او کورني پروګرامونه یې ورته د افغانستان د جګړې په وړاندې لومړیتوب لري.
ډیره مننه کوم اجمل تورمانو د کابل سټوډیو د ارګ ماڼۍ د نننۍ غونډې په اړه باندې موږ ته معلومات راکول. نن په ارګ ماڼۍ کې د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې پروګرام جوړیږي. امریکا متحده ایالاتونو له 2002 کال راهیسې له افغانستان سره ټول ټال 130 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د دغو مرستو نږدې 30% په ملکي برخه باندې لګېدلې او 10% په نظامي برخه باندې. متحده ایالاتونه وایي چې د ملکي برخې د مرستو بیا کتنه به د افغانستان په خودکفایي کې مرسته وکړي. په همدې اړه مو د اقتصادي چارو له یو کارپو ښاغلي قادر جیلانی سره مرکه کړې ده. رحمت الله افغان دغه مرکه کړې ده او له هغې د همدغو مرستو په باب باندې پوښتنه کړې او دا چې دغه بیا کتنه به څومره مهمه وي. ښاغلی جیلانی وایي
دا هغه مرستې دي، هغه پیسې دي چې هغه په تیرو کلونو کې مصرف شوې دي، نو اوس زموږ د درد کومه دوا نه کوي ځکه دغه پیسې له لاسه وتلې دي او مصرف شوې دي. بل طرف ته راتلونکي کې یو څه هیله راپخي، هغه په دې معنا چې د مرستو په لګولو کې به یو احتیاط رامنځته شي او خپل ټرمپ په دې حق باندې ډېر روښانه پالیسي لري چې هر روپۍ مصرفېږي باید چې موثریت او نتیجه معلومه وي. نو بنا ان د همدغه برنامې له مخې اوس دوی یو د حساب دهی سیستم لري. دا یو د دوی هغه رسمي پروسیجر هم په همدغه شکل ده. اوس چې دغه د خارجه وزارت مرستیال راغلي دي نو مخکې موقتاً فوقتاً د سیګار ادارې ځینې راپورونه نشر کړي دي. نو دا ټول دی یو راپور دی او یو شفافیت یو اکاونټیبلټی سیستم لري.
امریکا په افغانستان کې د خپل کوم مرستو چې لګیږي په دې اړه باندې وسم دوی اندېښنه لري چې دا مرسته به ځای لګیږي.
فوق العاده په تیرو وختونو کې په ټولو سلور دي ولایتونو کې په اټیانو کار کولو هلته پیسې ډېری ګزافي مرستي هلته مصرف شولې ولی اغه اساسي سکتورونو کې مصرف نشولې. ډېرې پیسې زمونږ د ظرفیت سازۍ په برخه کې مصرف شوې دي، تخنیکی مرستو په برخه کې مصرف شوې دي، ولې زیربنایي پروژې لکه د برق سکتور کې د برق بندونه، د اوبو بندونه، زراعت او مالداري، د کلیو پراختیا په دې برخو کې بیا هغه څه چې خلکو توقع درلوده هغه پیسې مصرف نشولې.
جیلانی صاحب کچېرې
خو بیا هم د امریکا اندېښنه موجوده ده ځکه سوسو زلی د مرستو په حق باندې معلومات غوښتل شوې دي. حتی مونږ د مغه د
که چیرې په دغه مرستو باندې مرور وسي، هغه د امریکا هغه اندېښنو ته په کتلو سره له افغانستان سره دغه د امریکې مرستې راکمې سي، د افغانستان په روان اقتصادي وضعیت په ټولو کې د افغانستان په امنیتي وضعیت به څه ډول ناوړه اغېز واچوي؟
په دې کې شک نشته، زمونږ اقتصادي وضعیت دغه اقتصادي زمونږ دغه ډالري اکانومي یا ډالري اقتصاد چې په لومړیو کلونو کې دلته نړیوالو ځواکونه وو ڈالر راتلل دلتا مصرف ایدل، نظمی اقتصاد پا ہمارا شکل یا مصنوعی شکل اختیار کرو. پا دیکی شک نستا چکا دا امریکا مرستی نا یواج دا امریکا بلکی دا نڑیوالی طولین مرستی لافغانستان سر ورست در بلی پا کمی دولی.
اقتصادی چارو کارپو قادر جیلانی و چه دا امریکا دا ملکی مرستو دا بیاکتنی دا پروگرام پا علاباندی خپل تحلیل لمنگ سر شریک. اوس هم دا اقتصاد نڑی خبرونا فیروز عزیزی وی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای لا هم د چابهار سوداګری زلارې ستونزې نه دی حل شوی. د دغه خونې مرستيال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه په دغه سوداګری زلاره د افغان محصولاتو یوجو په صدر شوی ده.
اما هغه مشکلات چې د کشتۍ مشکلات هم شته، تخنیکي ستونزې هم شته، هلته سکنر وجود نه لري، سرخانه نشته، گودام وجود نه لري، باید په ګودام کې راکیف خپل شي. هغه تحصیلات چې په بندر عباس کې دي په دې ځای کې نشته دی. نو دغه مشکلات یو څه د کرایه مسایل هم د افغاني موټر ته اجازه نه ورکول شي.
ښاغلی الکوزای وایي پلان دی چې د روان لمریز کال تر پایه د افغانستان صادرات 2 میلیارد ډالرو ته ورسیږي او ستره برخه به یې د چابهار بندر له لارې صادر شي. خو په خبره یې په دغه لاره لا هم ګڼې ستونزې شته. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په روان لمریز کال کې به په لوګر ولایت کې 113 ممیز خونې جوړ شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې 10 میل ممیز خونې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ پروژې لخوا جوړیږي.
وزارت زراعت در سال جاری 118 کشمش خانه به منظور افزایش تولید کشمش، پروسس بهتر انگور به کشمش و جلوگیری از ضایعات 118 کشمش خانه را در لوگر می سازه.
خغلی رستمی وایی در محل در هیواد پر شپارس ولایتونو که در انگور و باغونه موجود دی او پلان موجود دی چه په 15 نور ولایتونو که هم لسگونه ممیز خونه جوری کری. د نوموړي په خبره په دې سره به محصولات ښه او د بڼوالو عایدات هم ښه شي. د کابل په شاهزادسرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 8 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلدارې 515 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غواګیاس اوس هم راځو یو سیمه ایز او نړیوال موضوع ته. امریکا منځنی ختیځ ته د 1,00,000 سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. تر دې مخکې واشنگتن الوتکې لګدونکې جنگي بیړۍ او B-25 یا B-52 الوتکې خلیج ته واستولې. امریکا وایي د دې او متحدانو پر منافع وایي د ایران د برید ګواښ موجود دی. ایران بیا د امریکا وروستي ګامونه یوه تبلیغاتي جګړه بللې ده. رضوان مراد د امریکا او ایران ترمنځ شخړه څارلې او همداشي به راسره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، منځنی ختیځ او فارس خلیج ته د امریکا متحده ایالاتونو د سرتیرو د استولو او د ایران په خلاف د پوځي انتخابي اپشن د کارولو د پلان جزئیات څه دي؟
مننه ستنګزه صاحب. نیویارک ټایمز رسپانې د امریکا دفاع د وزارت د ځینو مقاماتو په حواله چې نومونه نه دي ذکر شوي ویلي دي چې د ولسمشر ټرمپ د امنیتي سلاکارانو په غونډه کې دا پلان چې 1,00,000 سرتیري باید خلیج او منځني ختیځ ته واستول شي تر څو د ایران د ګواښ مقابله وکړي، دا د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان وړاندې کړی دی. نیویارک ټایمز وایي چې نور پلانونه او اپشنونه هم وو، لیکن په دغه امنیتي سلاکارانو په دې غونډه کې تر ټولو غوره انتخاب یا اپشن همدغه د 1,00,000 سرتیري دی. لکه څنګه چې تاسو ویل، ابراهیم لنکن په نامه الوتکې لګدونکې کشتۍ په خلیج کې د عبدغراس B-25 الوتکې د قطر عدید هوایي ډګر ته رسېدلي، پوځي اډې ته رسېدلي دي. خو په دې کې دا هم ویل کېږي چې په دې پلان کې به دا نه وي چې پر ایران باندې یرغل وشي لکه د عراق جګړه یا ایران ونیول شي د عسکرو لخوا، اما نور جزئیات تر اوسه نه دي معلوم. او یو علت چې نور جزئیات نه دي معلوم هغه دا ده چې په خپل سپینې ماڼۍ او پنټاګان یا دفاع وزارت په کومه تبصره نه ده کړې.
مننه مراد صاحب. ایران او ایرانی چارواکو د متحده ایالاتونو د ګواښونو په اړه باندې ساکس عمل ښودلی او اخوا د ایران اروپایي ملګرو چې له ایران سره اټومي موافقه لري او اوس هم ورسره پابندي څه دریځ دی؟
ایران د امریکا وروستیو اقداماتو ته چې خلیج ته کشتۍ واستولې او اوس داسې راپورونه خپرېږي چې یو لک نه زیات سرتیر استوي. ایران وایي چې دا د امریکا لخوا یو تبلیغاتي او رواني جګړه ده او د هغې برخه ده او حقیقت کې څه نشته دی. اما په عین حال کې د ایران ولسمشر او لوړدوه ایراني چارواکو خپل لوري دا تهدید کړی چې که چېرته پر دوی پوځي یا اقتصادي فشار زیاتېږي نو دوی به د 2015 کال د اټومي موافقې مهمې برخې عملي نکړي او له هغې به وځي چې یو پکې مهمه برخه پکې د یورانیمو غني کول دي چې ایران وایي بیا به یورانیمو غني کولو ته مخه کړي.
ډیره مننه کوم رضوان مرادو. وی ویل چې امریکا متحده ایالاتونه منځني ختیځ ته د 1,00,000 سرتیرو د استولو پر پلان باندې غور کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ورزو اورزګان ته پرون په اورزګان کې یو لوی غونډه وشو. خلکو پر وسلوالو طالبانو د اوربند او سولې غږ وکړ. په دغه غونډه کې قومي مخاور، دینی علما او ځوانانو د مدني ټولنو استازیو او میرمنو ګډون کړی و. دوی غوښتنه دا و چې وسلوال طالبان د روژې په میاشت کې اوربند او سوله وکړي. شریف الله شرافت د ازادي راډیو خبریال په اورزګان کې د غونډې ته ورغلی او دا راپور یې جوړ کړی دی.
د دغه قومي مخورو دیني علماو ځوانانو او میرمنو شمیر چې څه کم سلګونه ته رسېدی د دوشنبې په ورځ ناوخته مازدیګر مهال د اورزګان ولایت په مقام کښې سره راغونډ سوي وه. له یادي ولسي غونډې څخه لومړی د اورزګان والي اسدالله سعید پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د روژې میاشت د عبادت او له خلکو سره د همکاري میاشت ده، نه د جګړې.
بیا ځاګ دی د خدای په خاطر، د دغه مبارکې روژې په خاطر، نور مینه کوي نه کو نور ونه کوي هېڅ وخت مینه فایده ګټه نه کوي. سلحه تعالی جل جلاله خیر به لګه ده چې د سولې دپاره کوشش وکړو. دا چې د جنګ دپاره کوشش کوو، د سولې دپاره به کوشش وکړو. دا چې په جنګ کې امتیاز واخلو، راسې په سوله کې امتیاز واخلو، راسې یو په بله سره تیر شو.
دینی علماو بیا د اسلام له نظره د سولې پر ارزښت خبرې وکړې. دی سوله د اسلام ستر نعمت یاد کړی او پر وسلوالو طالبانو یې د سولې غږ وکړ. د دې له ډلې مولوی حمدالله عبدالی او مولوی حمیدالله داسې وویل:
دا اول آیات مبارک په ارتباط چې د صلح په ارتباط باندې دی، اعلی فرمایلی دي چې تاسو که چیرې د یو ورونو په منځ کې جګړه وه، اختلاف و، جګړه وه، تاسو د هغو په منځ کې صلح وکړئ، سره جوړې کړئ، روغ جوړې راوړئ.
طالبه والله والله بیا درته وایم که یا غصه یا عذر درته کوو، یا زاری درته کوو، منګر پر لیاو د خدای ناپوهه د بل د ځان الله چې ځان ګرځولی دی. د قرآن دې رنگ برباد کړي د جهاد په نامه پر ریاض د خدای څوک وژنې؟ حضرت مبارک علیه السلام وایي: من قال لا اله الا الله عصم مني مال وراثه. هر چا ته کلمه وویل هغه سر ماد ما ته وساتل.
قومي مخورو ځوانانو او میرمنو بیا ویل چې نور له جګړې ستړي سوي او تر پوزې راغلي دي. دوی ویل چې د دغه روانې جګړې ټول زیان ملکي خلکو ته رسېږي. دوی بیا پر سیاسینو غږ وکړ چې د سولې روانو خبرو ته دې خنډونه نه جوړوي او د سولې په راوستلو کې دې مرسته وکړي. په دغه غونډه کې د سولې د لویې مشورتي جرګې څخه راستنه سوو هم د غونډې ګډونوالو ته د مشورتي لویې جرګې د شفافیت او ارزښت په اړه معلومات ورکړه. اورزګان کې د سولې په تړاو دغه لویه غونډه پر داسې مهال جوړیږي چې د روژې په لومړۍ ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني پر وسلوالو طالبانو د سولې او اوربند غږ وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غوږ اوس هم اکرام ملا اکرام د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په راتلونکي جوزا میاشت کې د افغان ولسمشر د کاري مودې د پای ته رسېدو او په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې له جوزا وروسته د واک لیکت د کاندیدانو غوښتنه او حل لاره په عنوان په خپره کړې سرمقاله کې په دې اړه د ولسمشرۍ د کاندیدانو د شورا د خپرې کړې اعلامیې په نقل لیکلي دي چې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر کار ناقانونه دی او باید سرپرست حکومت جوړ شي. په سرمقاله کې وړاندې د اعلامیې په حواله راغلی دی چې که ولسمشر محمد اشرف غنی له خپلې کاندیدۍ تیریږي نو کولی شي د بل ولسمشر تر ټاکلو پورې سرپرست وټاکل شي، خو که ولسمشر کاندید وي نو په کار ده چې واک یې ختم شي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې اوس پوښتنه دا ده چې د کاندیدانو دا غوښتنه څومره پر ځای او عملي ده او د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته باید څه وشي. وړاندې په سرمقاله کې راغلی دی چې د اساسي قانون له مخې د ولسمشر د واک موده په 5 کال د جوزا په لومړۍ نیټه له انتخاباتو وروسته پوره کیږي. د سرمقالې لیکوال لیکي که څه هم ولسمشرۍ مانی ویلي چې په دې اړه یې له سترې محکمې یوه پرېکړه هم اخیستې، خو د ولسمشرۍ کاندیدان وایي اساسي قانون وخت ټاکلی او د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر وخت پوره دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلی دي، جالبه دا ده چې دواړه لوري په قانون ټینګار کوي، خو سرمقاله لیکونکي لیکي په دې اړه د اساسي قانون له مادې دواړه تفسیرونه کېدای شي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې د ارګ خبره هغه وخت سمه کېدای شي چې کله انتخابات د موجود دلیل له مخې ځنډیدلی وي، خو د سرمقالې لیکونکي په وینا انتخابات د سیاسي دلایلو او د حکومت د بې کفایتۍ له امله ځنډیدلی ځکه پړه د ارګ په غاړه ده. خو سرخط ورځپاڼې بیا په همدې اړه لیکلي دي چې ولسمشر ګام کېږدي او که واک پرېږدي. د دې ورځپاڼې سرمقالې لیکونکي مني چې د قانون په اساس د ولسمشر د واک موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، خو لیکي چې د ولسمشرۍ د نوماندانو د نوې طرحې له مخې د سرپرست حکومت رامنځته کول هم د قانون سره په ټکر کې دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلی دي چې کومو سیاسي ګوندونو چې دغه غوښتنه کړې، آیا دغه ګوندونو خپل قانوني شرایط پوره کړي دي او یا هم د ټولو افغانانو ترمنځ ځای لري او د ټول ملت استازیتوب کولی شي؟ د سرمقالې لیکوال لیکي چې ځواب نه دی. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کړی چې د دې پر ځای چې د سیاسي اجماع له لوري سرپرست حکومت رامنځته شي، خطا ده چې اوسنی ولسمشر په خپل ځای پاتې شي او د نوي ولسمشر تر ټاکلو واک ته دوام ورکړي. د سرمقالې په پای کې راغلی دي، د ولسمشرۍ نوماندان دي د حکومت د راپرځولو پر ځای پر خپلو راتلونکو ټاکنیزو طرحو او پلانونو کار وکړي او اوسنی حکومت دې پرېږدي چې د هیواد چارې سنبال کړي. او دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په هیواد کې د ملکي تلفاتو پر ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. دې ورځپاڼې په یو ځانګړي مطلب کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یوناما هغه اعلامیې راخیستې چې تېره ورځ خپره شوه او د روژې په لومړۍ اونۍ کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو خبر پکې ورکړل شوی دی. په مطلب کې د یوناما د اعلامیې په اساس لیکل شوي چې د جګړې ښکېل اړخونه باید د روژې په مبارکه میاشت کې جګړه ودروي او د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه دې خپلې ژمنې عملي کړي.
مننه چې ازادي راډیو ته مغوږ نیولی دی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com باندې د نړۍ په هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه باندې واوري. اوس هم د زینو خلکو غږونه درته خبرو.
ستاسو ل پیغامونو
ما پیغام داده چې د مداغی لوسوالی د دشتک په سیمه کې یو دوه درې غرو کې د روسانو د وخت ماینونه پاتې دي، پیشاری ماینونه دي چې دا د منطقې خلکو ته غټ خطر ده. د مالو ماین کشانو نه دا غوښتنه ده باید چې دغه غرونه پاکي. د دشتک په ساحه کې د شکاسي د غره او د زخیلو د غره په ساحه کې دا د روسانو پوستې وې، بس دغلته پیشاری ماینونه ایښي و هغه له تر اوسه پاتې دي. نور هم په مخه ښه
شپې کوله د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. او موږ مشکل دغه دی چې موږ په پکتیا په ولایت کې د غوښې ډېرې ګرانې دي او کسابانو چې کوم نرخامه ده دغه نه ډېر اوچتې خرڅوي. اوس څو ورځې کېږي دولت چې دولت بندې کړي کسابیان. موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسابیان تر څو خلاص نه کړي، تر څو خپله نرخامه د دولت عملي نه کړي. دولت 200 روپۍ نرخ ورکړی او دوی خرڅوي په 300 افغانۍ باندې. او دولت دا ډېر ښه اقدام کړی دی، موږ یې ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو. او دولت موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي، ځکه چې د هر شي نرخونه ډېر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولی چې دغه خپل روزماتې ته یو څه وخت. او خلکو هم دا خواهش لرو چې دولت همکاري وکړي، چېرته چې کوم کساب یا دوکاندار شی په لوړه بیه خرڅوي دولت ته اطلاع ورکړي. ډېره مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
مننه چې د ازادي راډیو سبت غږ سبتون کې ماشین ته مخ خپل غږونه راوستول او برته مو هم درته خبر کړل. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو ټلیفونونو ته زنګ راووي او خپل غږونه ثبت کړئ، د یوې موضوع په اړه باندې راته وغږیږئ، د خپلو ستونزو او د سیمې د حالاتو په اړه باندې. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لانډ خبرونه ووایي.
د افغانستان د ملي یووالي حکومت مشران نن په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت لوړی ډیپلوماټي الیز ویل سره غونډه لري. د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې په ارګ کې به نن له افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالاتو د مرستو پر پروګرامونو غور وشي. په بلخ کې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په بلخ ولسوالۍ کې له وسوالو مخالفینو سره په جګړه کې د افغانستان د ملي اردو یو عسکر وژل شوی او درې نور زخمیان دي. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې وسوالو کسانو د بلخ ولسوالۍ په بنګاله سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله کړې وه. وسوالو طالبانو څه نه دي ویلي. سپینه ماڼۍ وایي پر داسې پوځي پلانونو غور کوي چې پر امریکایي ځواکونو د ایران له لوري د حملې یا د اټومي پروګرام د کار د چټکولو په صورت کې امریکا وکولای شي چې 1,00,000 عسکر منځني ختیځ ته واستوي. دا خبر نیویارک ټایمز ورسپانې خبر کړی دی. ورسپانې دا خبر د پټو سرچینو په حواله خبر کړی دی او وایي چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست دا پلان تیرونی د امریکا د لوړ رتبه امنیتي چارواکو په غونډه کې بحث وړاندې کړی دی. او د امریکا د بارنوی چار وزیر مایک پومپیو نن د روسیې په سوچي شار کې د روسیې د جمهور رئیس ولادمیر پوتین او د هغه هیواد د بارنوی چار د وزیر سره ګوري. دوی به د اوکراین پر حالاتو، د وینزویلا پر وضعیت، پر سوریه، ایران او د وسلو د کنټرول په اړه خبرې کوي.
ازادي رادیو ته غوږیست. لنډ خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې لوستلی شئ. اوس هم د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز. به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه در رابطه به تکالیف معده، بدهضمی، پرخوری و هر مسئله که در رابطه به تکلیف معده ارتباط داشته باشه صحبت میکنیم و دکتر صیب صدیق کاکر متخصص داخلی عمومی مهمان ما هستند تا در این برنامه صحبت کنند. اما قبل از او یک گزارش در این مورد آماده شده که با هم یک جا میشنویم.
میده عضو میانخالی، عضلاتی و حجمی از لوله گوارش است که لوبیا شکل می باشد و غذا پس از عبور از میری وارد میده می شود. غذا در میده به ذرات کوچک خورد می شود تا غذا بتواند در روده باریک جذب شود. در طول روز حدود 2-3 لیتر اسید در میده ترشح می شود. دکتران متخصص می گویند که بیشترین عامل دردهای میده میکروب اچ پایلوری است که از طریق آب و غذای ملوث فرد مبتلا می گردد. دکتر عبدالرزاق متخصص داخلی عمومی در رابطه با اینکه یک فرد چگونه به میده دردی مبتلا می شود می گوید.
بیشترین اسباب التهاب میده و زخم میده را یک میکروب از بنام اچ پایلوری که تقریبا در حدود 90% اسباب التهاب و زخم میده را تشکیل می دهد و همچنان یک تعداد فاکتورهای دیگه است که هم باعث افزایش اسید و یا تیزاب میده می شود. من جمله دواهای درد است، مثلا دوای دیکلوفیناک و بروفین و پایرکسیکام که در بازار سودا می شود، الکل و همچنان یک تعداد مواد که ترکیبش مواد نایتریتی باشه او است. سیگرت میشه که تکالیف روانی که باعث از افزایش تیزاب معده میشه که منجر به بالاخره به التهاب و زخم معده میشه.
دکتر عبدالرزاق میگوید استفاده از الکل سیگرت نیز سبب دردهای معده از جمله التهاب معده، زخم معده، سوی هاضمه، بلند رفتن اسید معده و خونریزی معده نزد افراد میگردد. با گفته وی افراد بیشتر از سن 18 الی 40 سال به تکالیف معده مبتلا میشوند و تکالیف معده نزد اطفال بسیار اندک است. با گفته دکتران متخصص در بیشتر موارد درد معده قابل درمان است، اما در صورت مشاهده درد ناگهانی شدید و طولانی همراه با دفع خون یا سرفه یا استفراغ باید بلافاصله به دکتر مراجعه کنید. دکتر عبدالرزاق در رابطه با راه های تداوی دردهای معده چنین میگوید:
زمانی که اگر سببش همین میکروب که به نام اچ پایلوری یاد میشه باشد، این تداوی بالخواسته داره. هر کسی که مشکل داره نزد یک دکتر داخله مراجعه کنه. این میکروب از 10 تا 14 روز یک کورس تداوی داره که بالاخره این میکروب که از بین رفت مشکلات معده برطرف میشه. با کسایی که همچنان مواجه مشکل معده است از غذاهای مخرش، مثلا مرچ و دیگر مسالجات و غذاهای بریان شده، شیر، ترکاری خام، چیزایی که باعث از این میشه که اسید و یا تیزاب معده را افرازش بیشتر میشه، از این غذاها جلوگیری.
دکتر عبدالرزاق از مردم میخواهد تا از خوردن دواهای خودسر، غذاهای سرخ شده و تند، سیگرت و الکل خودداری نمایند تا معده آنان به تکالیف مختلف مبتلا نگردد. دکتر صاحب برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد بدهضمی یک معلومات بدین که یک نوع اوم تکلیف معده است، معده اذیت میکنه که چطور با وجود می چه رقم علاج میشه؟ این مورد صحبت
کنید. ډیر زیات مننه لومړی خو سلامونه تاسو ته تخنیکی همکار او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وایم. ډیر ښه موضوع مونن مېستر اچولې ده، بحث ته مور اچولې ده. چین روزه ده او په روزه کې دا په روزه کې بدهضمی زیاته پیدا کیږي په زیاته نازه باندې خوراک کیږي. اوس راځو بدهضمی څه شی ده، ولې پیدا کیږي، څنګه ترې نه مخنیوي کولای شو. بدهضمی یا ډیسپیپسیا دسیو حالت دا کله چې غریزه وخوړل شي، د هغې څخه وروسته د کولمو د خېټې په پورتنۍ حصہ کې دلته درد پیدا کیږي یا سوزش پیدا کیږي. بعض خلکو ته که دغه بدهضمی زیاته وي، دلبدی، استفراقات ورته پیدا کیږي. نو بدهضمی مختلف اسباب لري چې خوشبختانه د اسباب د وقایي او درملنې وړ دي. که څوک په زیات اندازه باندې خوراک وکړي، دغه کس ته د خوراک څخه وروسته د شلو څخه تر 30 دقیقو څخه وروسته ناروغ ته د خېټې ډاکوالی پیدا کیږي، درد ورته پیدا کیږي، سوزش ورته پیدا کیږي. کیدای شي سوی هضمي کړي زیاته وي، ناروغ ته استفراقات او دلبدي هم پیدا کیږي. دویمه وجه یې که څوک غذایی توکي په بیړني ډول باندې خوري، جلو خورده شوا، یام یک سبب بدهضمی است. کسایی که غذاهای چرب بخوره یام یک سبب است بدهضمی.
غذای قوی
پروتئین دار، چرب، گلوکوز دار.
زیاتر از طرف روز است یا از طرف شب؟
از طرف شب زیاد پیدا میشه. به خاطر یک کس که صبح کی این غذایات نان هم بخوره، بو از خانه بیرون میشه، قدم میزنه، حرکت میکنه، فعالیت فیزیکی میکنه، و غذا کلگی هضم میشه. کسایی که از طرف شب و زیاد پرخوری بکنه، به این کسا بدهضمی پیدا میشه. دیگه کسایی که وقتی که کسایی که زیر فشار باشه و خوراک شوه، د این حالت هم
زیر فشار روانی
از روانی دا یک حالت، یک کس از زیر فشار روانی است و د این حالت خوراک بکنه، د این حالت هم به یک کس بدهضمی پیدا میشه. کسایی که باندازی زیاد چای، کافی، الکل استعمال میکنه، یوم یک سبب عمده بدهضمی است که پیدا میکنه. بعضی دواها هست مانند اسپرین که مروج است در جامعه ما، شمار کس که سردرد میشه اسپرین و دیسپرین دوا میخوره. دواهایی که زیر درد است مانند دیکلوفنک که نام شر کس میفهم وار کس میره دواخانه که دیکلوفنک بده امرو جان درد استم، یوم یک سببی بدهضمی میشه. کسایی که پپتیک السر داره، زخم معده داره،
بله
بله، زخم معده اولین عرض شای نمی درد است، درد حسی بالای شکم است. و کسایی که جرد داره، جردم یک مریضی است، کدام وقت که مریضی است که نمی تیزابی میده بیا میری میایه و
تیزاب بالا
بالا میه به میری میه و سوزش پیدا میشه، خصوصا نیم ده از طرف شواز کدام وقت که خو میشه یک کس
را علاج از چیه؟ سایا نخورن اما تو چیزا رو یا کدام دوای مخصوص داره؟
خب اورا علاج سی نمیست، اگر یک کس پرخوری میکنه پرخوری باید نشه، کم خوراک باید شوه.
نه امود لازه که مثلا درد احساس میکنه یا چیزا، یا کدام دوا داره کدام یاد بگیره؟
کدام وقتی که در پیدا شد دی وقت آنتی اسید، آنتی اسید باید بخوره. دوا هست که نمی حرکاتی پراستالیتی که میده و روده زیاد میکنه و اومیپرازول و پی پی آی و دوایی که دیزاب خونسا میکنه نمی در دوا که خورده شوه بعد هضمی خوب میشه.
و دکتر صاحب میده زمانی که درد میکنه علائم چیه؟ از خود میده درد شروع میشه، از جای دیگه شروع میشه، چی رقم است درد؟
کدوم وقتی پرخوری شوه و دینمی دیوال میده و روده کش میشه، کدام وقت که کش شد اینمی جا ریسپتورهای عصب است، اینمی ریسپتورهای عصب و از خاطر دیستنشن که پیدا میشه اینمی حجم میده که کلان میشه، یعنی ریسپتورهای عصبی که چی میشه تنبیه میشه، درد پیدا میشه. و کدام وقت که اگر یک کس پیش از دیسپیپسیا پیش از بدهضمی زخم معده داشته باشه دی حالت می زخم کش میشه، کدام وقت که زخم کش شد به مریض درد پیدا میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب، یک شنونده است میگیریم. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. ندیر زابل ولایت هرغم زابل سالی شگن کریستوین که در وقت غزنینه.
بسیار زد خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
تشکر، زنده و سلامت. دکتر صاحب هم سلام په احترام تر څنګه یو پوښتنه ډاکټر صاحب محترمه، که چیرته یو کس د معدې تکلیف یعنی زخم اچ پایلوري همداسې لري، آیا په اوس پر روزه کې به د هغه تداوی په اسانۍ سره وي که به په مشکل سره؟ یعنی که چیرته روزه نشي هغه روزه ورته د تداوي نه مساعده کوي چې ورسره دوا خوري، که هغه تداوي په سختي سره کیږي د روزې په خاطر؟
نبی الله جنته خو به اچ پایلوري نه لري خپل.
بله دا چې ما اچ پایلوري لرله تیر کال روژه کې ډېر زیات مشکلات را ته ایجاد سو، یعنی اچ پایلوري مې واخو زما تداوي ډېر په سختي او ډېر زیات ټولې کش کړو، نو اوس مې پوښتنه دا ده آیا هغه اچ پایلوري چې زما اوله دا روژې په خاطر ما نفس خالي ولو همداسې سخته وه که زمینه دې ته مفایده کوله چې اوساکي چې دا روژې دا نفس سوالي کم دردونه دا اوس هم راته شته دي، کم کم د کلمو تکلیف راته شته، یعنی داسې امکان لري چې دته ماته هیڅ پایلوري پیدا شوي که نه؟
مهربانی غواک شه نبی الله جان،
بفرمایید ډاکټر
صاحب. نبی الله جان پوښتنه وکړه چې په روژه کې د اچ پایلوري درملنه کیږي کنه؟ که څوک اچ پایلوري ولري ښه خبره ده چې د روژې څخه وروسته د اختر څخه وروسته د اچ پایلوري هغه رژیم شروع شي، ځکه د اچ پایلوري هغه په رژیم کې چې کم درمل دي یو قسم درمل درې وخته خوړل کیږي، نو که په روژه کې دغه درمل شروع شي دغه رژیم شروع شي نو هغه یو وخت ډوز پکې مس کیږي او کس ته نه رسیږي. نو که یو څوک ډیر په عذاب نه وي د اومیپرازول یا اسومیپرازول هغه د تیزاب خونسا کوونکي دواګانې دی وخري د روژې په میاش کې دی گزاره وي کی پس تختره دی د داخلي ډاکټر صاحب ته لاړ شي، هغه د شپایلوري مکمل رژیم چې درې وخته خوړل کیږي هغه دی شروع کی. او که څوک ډیر زیات په تکلیف وي د شپایلوري نه، زیات بد هضمي لري، دلبدي لري، استفراقات لري، ورزنه کمیږي، وزن کمیږي، نو بیا ډاکټر صاحبان دی ناروغ ته اجازه ورکوي روژه د خیر د وخري خپل د شپایلوري هغه رژیم دی شروع کی. بیولا جانا بیا اچ پایلوري دوباره هم پیدا کېدلی شي، دا میکروب ده یو ځل باندې کېدی شي دا میکروب دی ختم شوی وي، دوباره د خوړو د لارې څخه د اوبو د لارې څخه دوباره درته بیا دغه میکروب معدې ته تللی وي، هلته زخم یې جوړ شوی وي. خو ښه خبره دا ده چې اوس په روژه کې تداوي مه شروع کوه، صرف دغومره درمل واخله چې تر اختره دې ګزاره ورباندې وشي، د هغې څخه وروسته ډاکټر صاحب ته لاړ شي او هغه درې وخته رژیم د اچ پایلوري واخله.
تشکر ډاکټر صاحب. یک شنونده دیگه داریم. بله سلام علیکم.
د کندهار مه تماس نیول دي اختر محمد حمجي دي مير مال له احساس تاسو دا فسنه له مو د ميډيا تکلیف ورو اند ميډيا درد لرو بس په سر مو سره درد دي او دا دا چې په دا موټیګ د سټیګ نیول دي ځکه چې تکلیف مو سره لرو مو د چی څه په دې زو کو او چی څه او خرو
دا تر ما اختر احمد خان عمر دي سمره ده
واڅنګه دي
عمر دی سمره ده عمر دی سمره ده
عمر دغه تیش نیوش کار دی ښه کار دی راځي
هغه مخ دې کله معنات کړی دی چې په لوري ده پاره
مهناتون د وای زون د وای میکري د اساس خپل په تعال د وای میکري د خپایدانه د کدا لاس دوه لاس کله چې دا تکلیف زو سره لرم
خا غوښه اخترمات خانه غوښه اختر محمد خان کوشش وکا چې د داخلي یو ډاکټر صاحب ته لاړ شه د شپایلوري د پاره او د میدی د زخم هغه مختلف عوامل چې دي د دې د پاره لاړ شه د داخلي ډاکټر صاحب ته پوره معاینات بدرته وکي تشخیص پشي درملنه شروع وکړه. اوس که پروژه کې تاته د میدی زخم پیدا شوی وي نو کوشش وکړه چې په زیات اندازه باندې خواړه ونخري، هغه غوړ کم خواړه چې دي دا کم خوره، په زیات اندازه باندې بوره باید ونه خوري، چاکلیټ باید ونه خوري، ونه خوري چای په کم اندازه باندې وسکه، او دا خام سالاد چې کم یو دا په کم اندازه باندې خوره. کم یو بچی ته پروژه کې شکی کوشش وکا چې دی به پاکه منبی څخه راواخلی، هغه وب جوش کا د هغه څخه ورسته خوره، او دا سرکړی خواړه مرچ مساله دا شین هم کم استعمال کا.
سلام علیکم.
خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
از کابل به تماس شدم، اعمال وردگ هستم.
وردگ صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایین سوالتان رو بگوین.
زنده باشین، تشکر. سلام به شما، مهمان دکتر صاحب محترم. من تکلیف میده دارم، من یگان دفعه میده من قبض میشه، باز مرا سردرد میگیرم، این طرف چپ مرا، یعنی 24 ساعت باز مرا الهام میده، تا 24 ساعت همی سر طرف چپ مرا درد میکنه، میده من قبض میباشه، باز به وقت جای تنهایی باید باشه که من اونجا برم، اشتیاق ما میسازه کاملا، هیچی خوردن نمیتونم، و قسم به تو چرتای گد وواده میسر ما میایه، بعد از او باز اتفاقات برام رخ میده، یعنی بار از 24 سال باز من اعلام میده میسر دردی.
خب چقدر وقت میشه آجی صاحب که نمی قبضیت هستی، سردرد میشی، درد میده باید پیدا میشه؟
دکتر صاحب تقریبا دقیقه سوارلس کالا کیگی دو پزه که مرز بوم وقتا ایم سیف
سوارلس کالا کیگی کلا داکتر سیب تطلعی درمال دیا خیشتی دمیده دارا؟
نه ایم تلعی سیف
خواه ایمال خان او رو را دستی چلوکا د داخلي یو ډاکټر صاحب تلارشه د ایچ پایلوري په نوم باندې یو میکروب ده چې وختي غ راپور کې هم ډاکټر صاحب رزاق ذکر کړ چې 90% د میډي د زخمونو تشکیلوي. نو ډاکټر صاحب تلارشه د ایچ پایلوري په نوم باندې د معاینات وکړه، کچې ته ایچ پایلوري وي دغه رژیم درته شروع کیږي، د لاسو څخه تر سوار لاسو ورځو پورې رژیم واخله، درمل واخله، ان شاء الله بالکل به کچې، او کچې ته سیګریټ استعمالوي، نسوار کوي، او د ذهنی فشار لاندې اکثره قبضیت د ذهنی فشار سره پیدا کیږي. نو د اوس مهال لپاره روژه د درمل د تیزابو کمونکو درمل او میپرازول چې ورته وایي مشهور درسوږي پیژني، دا پروژه کې ور سره واخله، او به کوشش وکړي چې جوش کې جوش کړي او بوس کا په کم اندازه باندې غذا وخوره، د شپې د خونه همدارنګه که چاکلیټ خوري، چاکلیټ، چای، کافی، دا شیان هم په کم اندازه باندې استعمال کړه، او د رمضان څخه وروسته ډاکټر تلاړ شه پوره معاینات وکړي چې تشخیص دی وشي، او دغه وروسته درملنه بیا شروع.
سلامت بشه ډاکټر صاحب، ښه نه دی دغه میګری. بله سلام علیکم.
حبیب الله تماس کیم.
حبیب الله خان بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایین سوالتان رو بگوین.
ما دکتر صاحب سوال از ما داره، تو دنس خوزیزی بیرم دمیدی، یو طرف خوزیزی گایده، بل طرف چی گایده چکر باقا لو بندیه، نو اوز بی پشیم کرسی دلی بی بندنم اون درد کهی دلاز گوچ درد کهی دفشو درد کهی چه دا اوز داده میدیه دا کلمو سر تلاو لری که یه اغا دا جلا نجوره دا.
حبیب الله خانه پوخی دی سمر وقتی گیچی پرسی دلی دی؟
دفشو می تقریبا شفاز و اتنیاش شاوخوا کهی دی دا یو داکتر تاو دا علم اغا داکتر دوایی را کلی خوی پلان سکنی سولی برس بیا شروع سولی، او د میډي په تکلیف تقریبا 12 کال کې زخته یم، ډېرې دوایانې مې کړې دي، دا اسلیپرازول نو دا دمپریډول نو دا بلالې ډېر خوړلې دي، خو بیا نه جوړېږي، یوه بغل ته درد دی، بل بغل ته درد دی، بس داسې مختلف وخت دا دردونه په لاس کښې مې سره پاشلي پاشلي وي.
حبیبالله خان ویلی چې پښې مې پړسیږي، مخ مې پړسیږي، د پښو پړسوب او د مخ پړسوب د معدې د ناروغیو سره هیڅ رابطه نه لري. هغه څوک چې د زړه په عدم کفایه باندې اخته وي، په هغه کسانو کې د پښو پړسوب پیدا کیږي، او هغه کسان چې په تور جړي باندې اخته وي او ځیګر یې بیراخره ډېر زیات زیانمن شي، لیور سیروز خواته لاړ شي، په دې خلکو کې د پښو پړسوب پیدا کیږي، او هغه څوک چې د پښتورګو په عدم کفایه باندې اخته وي، په دغه خلکو کې هم د خېټ یو د پخو پړسوب پیدا کیږي. دغه پړسوب خو د معدې سره کومه رابطه نه لري. د معدې مختلف اسباب دي. موړاند ویلې تر ټولو مهم یې چې پایلوري دا ورپسې هغه څوک چې د درد ضد درمل اخلي په دوی کې هم په زیات اندازه باندې د معدې زخمونه پیدا کیږي. هغه څوک چې د ذهني فشار او دباو لاندې وي په دې خلکو کې هم د معدې میکروب د معدې زخمونه پیدا کیږي. څوک چې په زیات اندازه باندې الکول څکي، په زیات اندازه باندې سیګریټ څکي او همدارنګه په زیات اندازه باندې څوک د اسپرین او درد ګولۍ خوري په دې خلکو کې پیدا کیږي. نو که دغه عوامل پتا کې موجود وي، دغه عواملو علاج وکړه، د دې لپاره معاینات وکړه، او که چیرته بیا هم ښه نشي یو ډاکټر صاحب ته لاړ شي چې انډوسکوپي درته وکړي چې په د کمرې لاندې څخه ستا معده ولیدل شي، د معدې څخه د زخم څخه دي باید یو غوښه راواخیستل شي، هغه د مایکروسکوپ لاندې مطالعه شي، او که بیا هم دغه نه وروسته هم ښه نه شولې، نو د ځینې وختونه د معدې د زخم بالکل هغه اسباب معلوم نه دي، اسباب معلوم نه دي، نو بیا په همدغه میپرازول او دغه درملو باندې گزاره کوي.
شکر ډاکټر صاحب. شنوندې دیګره میگیریم. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم، خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟ احمد جان بسیار خوش آمدین، بفرمایین سوال تارا بگوین.
معلوم پختنم یا دکتر صاحب نه چې دی ګولایو په متول په خونو باندې څنګه کار دی؟ ځینې خلک وایي چې دا بیا باندې ته کوم توان نه لري، ځینې خلک دا وایي چې تفسیر یې
لومړی زی میدې ته د کوچنیو کلمو ته د کلچې د کوچنیو کلمو د لارې څخه ځیګر ته ځي، او د ځیګر څخه وروسته هلته دغه دواګانې یو فعال شکل ته وړي، د هغه څخه وروسته درد غلی کوي. نو دغه دواګانې د خولې دپاره وي، نو د ژولو دپاره وي، هغه پروا نه کوي، خو نورې دواګانې باید لومړی وخوړل شي او دغه نه وروسته باید بیا اغه تاثیرات وکتل شي. نو په خوله کې د هرې ګولې ماتول ضرور نه دي، ولی په خوله کې هر ګولې جذبي ګینه.
ډاکټر صاحب تشکر. آل یک تماس دیگر میگیریم.
وعلیکم السلام،
خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
الحمدلله، حدی ورداګم، به ورداګ ښه.
ورداګ صاحب سر خوش آمدین، بفرمایئ سوال تر بگوین.
زما د پښتنه د ډاکټر صاحب نه ده چې کله زما په دغه وجود کې داسې یو برېښ پیدا شي، دغه د معدې نه داسې ټول وجود مې ونیسي، او دا د معدې تکلیف دی که کوم بل تکلیف دی، او کله په روژه کې د یو چا سر ګرځي او داسې دلبادي ورته پېښېږي، نو دا هم د معدې او که څه خبره ده.
په زیات اندازه خو به خوراک نه کوي، دلبادي استفراق درته پیدا کیږي.
دا په هغه کې روژه داسې تقریبا نه بدي چې په وخت داسې کېږي.
ښاخه استفراق د زیاته نه هو بجو کې
او د نه هو بجو کې سر دردي او استفراق ورته پیدا کیږي.
دا هغه بل کوم تکلیف ویلي؟
بل مې دا تکلیف دا د سبرخ باندې یو د سباد باندې دا سینا کې مو پیدا شي، او بیا لوشي کله
دا درد سو د کې په سینا کې کم ځای کې شروع کیږي، دا درد کم ځای ته ځي، سو دقیقې وي، سوزش وي، درون درد وي، سر رقم ته درد وي؟ دا
نه نه نه، دا سې لکه سړی چې هغه ټیکسي او شای وخوري، داسې یوه هوا غوندې پیدا شي، او بیا داسې تاویږي په وجود کې، نو دغسې یو درد دی.
مهرباني مهرباني وردک صاحب. وختي مولي که څوک په زیات اندازه باندې د شپې خوراک وکړي، نو د سهار په وخت کې ورته دلبدي، استفراق، د خېټې ډاکوالی، د معدې سوزش، دا شان ورته پیدا کیږي. ورته نو که چیرته په روژه کې مونږ تقریبا په دا سکالی محل کې په سکالی خو تقریبا شپاړس ول ساعته روژه ده، نو دغه شپاړس ول ساعته چې په میده کې مسلسل ډول باندې تیزاب تولیدیږي، نو خامخا د ډیرو تیزابو د زیات تیزابو د تولید په نتیجه کې د هر چا میده سوځي. خو که چاته ډیر زیات تکلیف پیدا شي او دلبدي، استفراقات ډیر زیات پیدا شي، نو بیا د کوشش وکړي چې ډاکټر صاحب ته لاړ شي، بیا د معدې د زخم لپاره معاینات وکړي، چې د معدې زخم خو به جوړ شوی نه وي او که زخم نه وي نو د غلګ لګ اراضه ولایم هر چاته پروژه کې پیدا کیږي د میډي سوزش تاسیان پروژه کې پیدا کیږي نو کوشش دی وشي چې په کم اندازه باندې د شپې د خوا څخه خوراک وشي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. بازم یک تماس دیگر را میگیریم. خوب هستین، از کجا به تماس شدین؟
از کابل تماس شدم. اسماعیل نام دارم. بسم
الله خان مهربان.
رفیق محترم واسه من 6 سال است. تقریبا 2 سال میشه به تکلیف معده، یعنی اسید معده دچار هستم. کپی شدیم.
خب.
و در پالی ازیم بسیار دوا برای توصیه شده اما دو دفعه من رفتیم. کدام نتیجه ندادم. بازم هم فقط این میتوام روز امپرازول، هر روز امپرازول میخورم.
اسمیل جان چند سال هستی؟ چند سال هستی؟
60
سال هستی؟ 60 سال هستی. خب و چند سال میشه که تکلیف داری؟
22 سال.
خب 22 سال میشه. دهن برد چی گفت؟ برد چی کیچی تکلیف داری؟ اندوسکوپی برد
کرد؟ اندوسکوپی گفت که یک بار اول کردم، بازم گفتم هیچ پایلری داره. او را تداوی کن، دوا دادم بر 6 ماه، او را خوردم، دوا خلاص شد، بازم او گفت. بازم سال که رفتم بازمی اسپایلریز، بازمی دوا را دادن، دیگه دوا دادن، خوردم بازم، حال دوا خلاص شد، بازم او گفت.
ما خوب پیش گفتیم که اسباب زخم معده معلوم است. کسایی که دوای درد زد میخوره، ایچ پایلوری است، اینمی چند مریضی است که چیز میشه. خو یگان وقت در معده غده هایی که تیزاب تولید میکنه، ای جنیتیکی و ویرسی زیاد میباشه. ایچ سببی بعضی اوقات زخم معده و درد معده و چیزا معلوم نیست. بعضی وقت در پانکراس هم در روده کوچک هم یک تومورا پیدا میشه. او تومورا یه به نام گیستین یک هرمون افراز میکنه. این هرمون میره به میده و به غدوات تیزاب تولید کننده اونا را خبر میکنه که به اندازه زیاد تیزاب جور کنه. نو بعضی وقت هیچ سبب نمی زخم میده معلوم نیست. خب باز کوشش کنین که ایجا در کابل یا در پاکستان یا در هند باز یک اندوسکوپی شوه، یک بایوپسی گرفته شوه که یا ایچ پیلوری است یا کدام دیگه مشکل برتان جور شده. خو علی خیر است، با اینمی میپرازول و یه چیزا گزاره کنین.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. بازم یک تماس دیگه داریم. تماس از اینا قطع شد. زیاد اشاره کردیم به تیزاب معده و زخم معده. اصلا تیزاب معده که شما پیشتر هم اشاره کردین از چی؟ یعنی چه زمانی یک فرد مبتلا به تیزاب معده میشه؟ یا یی از گشنگی زیاد میشه، از پرخوری زیاد میشه، یا تاثیر دواهای مختلف میباشه؟
خب اول اینمی ایچ پیلوری که است، ایچ پیلوری اینمی غدواتی معده ایچ پیلوری چی میکنه؟ قشری اونمو دیواری حفاظت کرده خواه دفت پشتو که بزنیم. ایچ پیلوری چه ده؟ ایچ پیلوری چه ده؟ ده چه کل ده عبود دلار سخه یا ده خورو دلار سخه میدی تلار شی، نو ده پا میده که اغا ده میدی چه کم یو محافظوی یا اغا کم قشر چه ده چه میده ده تیزاب و سخه سات یا اغا ده مین زوری. کل چه ده محافظوی قشر ده میدی ده مین زلار، نو بیا پا دی وقت که تیزاب و تا زمینه برابریگی چه ده چه پا میده که اغا خپل تخریبی افعال را منسته کی. نو چه پیلوری ده میده تیزاب و تا زمینه برابروی چه ده کم غوکین قشر چه پا میده که وجود لری ده ده مین زویسی. هم دارنگا ده کم ده زد درد درمل چه دی دوی سکوی دوی هم تیزاب و تا زمینه برابروی چه پزیات اندازه بانده تولیدم شی زمینه هم برابره که ده غوکین قشر ده مین زویسی. هم دارنگا الکول چه دی ده هم ته مخارش دی اغا کم محافظوی قشر چه ده ده میده ده مین زوری. او هم دارنگا زین نور دین نور ناروغی هم دی چی آغا هم د ایچ پیلوری سبب کی که سوک د وینې او گروپ ولری په دوی کې هم د میدی زخمونه زیات پیدا کیږي. او که سوک فاميلي تاریخچه د ایچ پیلوری ولری د میدی د زخم ولری په دوی کې هم د میدی زخمونه زیات پیدا کیږي.
پس التهاب میده با تیزاب میده فرق میکنه؟ چه زمان میده التهاب پیدا میکنه که میگن میده التهاب پیدا کرده درد داره، ای از چی پیدا میشه؟
خو منمی عوامل دغه هم دغه عوامل دی چې د میدی د پړسو بو د درد سبب کیږي. هم دغه عوامل دی سویچ پیلوری د درد ضد درمل دی او دغه په زیات اندازه باندې الکول او د کافی سکل دی دغه ټول عوامل چې د میدی د تیزابو د زیاتیدو سبب کیږي.
تشکر ډاکټر صاحب، یک تماس میگیریم. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
سلام، خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
جاوید هستم، از کابل با تماس.
بفرمایید سوال دارم، بگوید.
سلام برای شما و بم دکتر صاحب محترم. یک سوال ما داشتم که دکتر صاحب، همین سردردی
مربوط میده میشه یا چطور؟ او دوم یک سوال دوم میست که یعنی یگان دکترا که میگه مکروب میده ای نمی هستی پیدا میشه یا چرک میده این نمی راگه با ما دکتر تای محترم معلومات بوده.
میرابانی جواد جان گوش بگی کدام وقت که با یک کس سوی بد هضمی پیدا شوه نمی سیستم هضمی خراب میشه، سیستم هضمی و عصبی مستقیما رابطه داره به نام عصب ویگس، کلگی در سیستم هضمی ایجا وجود داره. کدام وقت که بد هضمی پیدا شوه، یک مشکل پیدا شوه، یک میکروب به معده بیاید، یک پویزنینگ و یک تسمم پیدا شوه، در این وقت نمی عصب که در معده است او را تحریک میشه و با یک کس سردردی پیدا میشه. بالکل کسایی که زخم معده داره از سبب عصب که وجود داره سبب هم پیدا میشه و در سری که نمی با پپتیک السر و زخم معده که کدام تشویش داره، این تشویش خود یک سبب عمده سردردی است که به این کس پیدا میشه. باز گفتی که نمی اچ پیلوری چیست؟ امره اچ پیلوری یک بکتریا است، یک میکروب است، از طریق آب ملوث و خوراک ملوث با معده میره و اوج جای میگیره. کدام وقت که اوج جای گرفت تیزاب معده را خونسا میکنه و خودش با دیوار میده اوجا میرسه. اوجا کدام وقت که به دیوار میده رسید اوجا باز انزایمای تخریبی را تولید میکنه و نمی قشر میده که از گوشت جور شده این را تخریب میکنه و یک زخم میده جور میشه.
تشکر دکتر صاحب، سلامت باشین. شنونده های عزیز، برنامه ما در همینجا به پایان میرسه. از دکتر صاحب صدیق کاکر متخصص داخله جهان سپاه